سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل وړاندې کوم اوري د کووید 19 د مثبتو مواردو له زیاتېدو سره د روغتیايي سهولتونو د کمښت له کبله د افغانانو اندېښنې
وضعیت به څنګه شي؟ دلته خو د غاښ درد ټابلیټ نشته، دا د کورونا نه اکسیجن د کوم شي.
بندو توغندیو د لشکرګاه ښار د ملکي اوسیدونکو ژوند تریخ کړی.
توغندې دا غورځېدلې وه، زموږ په کوچې سره مښتې وه، نورمې دلته مښتې وه، تقریبات یې بشکړې وه.
د رباب په باب، د رباب غږونکي نه بلکې د رباب جوړونکي خبرې
هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری احساس دیدم.
او په نړیوالو مسایلو کې
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو خبری کنفرانس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کې د شي نهایي وي، خو موږ ته بیړه په کار نه ده.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی سبا بیرته دوحې ته ستنېږي. بریتانیا له افغانستانه هغه کسان باسي چې د دوی لپاره سره کار کړی او په پکتیا کې د کورونای ناروغانو د درملنې لپاره یو نوی روغتون پرانستل شي. بشپړ خبرونه تاکل شوی د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی یو شمیر غړي سبا بیرته دوه ته ستانه شي. چیرته چې 13 سپتمبر میاشته کې بین الافغاني خبرې پیل شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي د دوی غړو کابل کې لازمې سلا مشورې کړې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورزي، تر څو پورې چې لاغه ځای چې درېدلې و بیرته شروع کړي.
د افغانستان د دولت او طالبانو خپل منځي خبري وروسته تر دې په دوحه کې ودرېد چې امریکا د دوحې تړون کې ل ذکر شوی نیټې په 15 میاشتې ځان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو خبره وکړه. ل دې وروسته یوازې تیر اختر کې د دولت او طالبانو مرکچانو سره کتلی وو. بریتانیا ویلي دغه هیواد د هغو افغانانو او کورنیو د انتقال لړۍ چټکوي چې افغانستان کې د دوی له پوځیانو سره کار کړی دی. دوی دا پلانونه له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هم مهاله اعلانوي. له دې وړاندې څه باندې 1400 افغانان چې تر ډېره ژباړونکي وو له خپلو کورنیو سره بریتانیا ته لیږدول شوي دي. د بریتانیا حکومت ویلي د نویو اقداماتو له مخې ټاکل شوي دوی شاوخوا 3000 نور افغانان هم ولیږدوي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پاتل ویلي د دوی حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې له افغانستان خپل کارکونکي وباسي. په پکتیا کې د کورونای ناروغانو د درملنې لپاره نن یو نوې سلبستریز روغتون پرانستل شو. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل چې د دې روغتون د جوړېدو چارې کال وړاندې پیل شوې وې.
په پکتیا ولایت کې د اتاویا میلیون افغانیو په لګښت د کورونا سل بستریز روغتون ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه روغتون د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې لخوا جوړ شوی. همدارنګه دغه روغتون 55 خونې او د کورونا ناروغانو د درملنې ټول امکانات لري.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېره یوه شپه ورځ کې نږدې 30 کورونایي ناروغان مړه شوي دي. دغه وزارت نن وویل چې تېرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 کسان په کورونا اخته شوي. د رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې د کورونا پیښې څه باندې 3200 ته رسیدلي او نږدې 3000 پرې مړه شوي هم دي. خو د چارواکو او د کتونکو په باور نارسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د بریتانیا صدر اعظم وایي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې د کووید 19 واکسین د پاسپورټ او وباته د چمتووالي د نړیوال تړون پر سر موافقې ته ورسیږي. بوریس جانسن دا غوښتنه د یکشنبې په ورځ د کاناډا سی بی سی خبری شبکې سره د خبرو پر مهال وکړه. د ویل اړتیا ده چې پرمختللي هیوادونه له بېوزلو هغو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه د جون له 11 تر 14 د بریتانیا په کوربتوب جوړیږي. د وو صنعتي هیوادونه بریتانیا، امریکا، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایتالیا دي. او روسای خبر هم دا چې د راینیر هوایی شرکت وای د دوی والوتکه د احتمالي امنیتی ګواخ په اړه له خبرداري وروسته برلین کې ناستې ته مجبوره شوه. راینیر نن په یو خبر پانه کې ویلي د دوی د الوتکه له دوبلین کراکوف ته پر لار وچې د جرمني د هوایی کنټرول ادارې د ګواخ خبرداري ورکړ. د خبر پانه لمخې الوتکه برلین کې تر ټولو نږدې هوایی ډګر کې کېنول شوه او مسافر ترې بهر ایستل شوه. د پولیسو له پلټنې وروسته څرګند شوه چې کوم خطر موجود نه وو. له وسات ځند وروسته د دغه الوتکه یو سلو شپېتس پرلی د بلې الوتکه په وسیله کراکوف ته رسول شوه. له دې وړاندې بلاروس د دغه شرکت یو الوتکه د جیټ په وسیله په مینسک کې ناشته ته اړ کړې و.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش په نورو لویو ښارونو د هوا هټکل پراتونکي څلورشت ساعتونو کې داسې کړی دی. کابل اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 1.44، هرات اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 8.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.22، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.44، کندوز اسمان ځای ځای وریځې تودوخې لوړه درجه 8.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.22.
د کابل او د هیواد د نورو څو ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ازادي راډیو. قدر من اوریدونکو، اوس تاسو د راپورونو د برخې اوریدو ترابولم او ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع د وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به تر 2024 کال پورې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د نږدې 1500 کومندو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې وویل د اړتیا پر مهال د نړیوال هوایی ځواک له افغان پاوت سره هوایی مرستو ته هم چمتو دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د سپتمبر تر 11 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزیر افغان پاوز او خلکو ته ډاډ ورکوي چې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرې نږدي او د پاوز لګښتونه به تمویل کړي. اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ د 1400 کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې په دې اړه وویل:
تر 2024 پورې د تاسې د تعلیم او تربیې په ایسه کې، د تاسې د مصارف او د تمویل په ایسه کې، د تاسې د وسایل او وسایتو د تعمیل په ایسه کې دنیا او ناتو له موږ سره ژمنه او قرارداد لري، او حتی د ضرورت په وخت کې که چیرته موږ وغواړو او ضرورت ولرو، شاید د هغوی هوایي قوتونه له موږ سره په هغه ځای کې چې ضرورت وي کومک وکړي. ولې دغه څه موده چې تېره سوه، الحمدلله د موږ خپلو ځواکونو دا ثابته کړه چې موږ د افغانستان له لویستې لویستې نه دفاع کولی.
خغلی خالد له افغان ځواکونو د ناټو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوی افغانستان د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د سه شنبه ورځې د غونډې د اجنډا یو مهمه برخه وي. د سه شنبه ورځې د غونډه به آنلاین وي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره مالی مرستې کوي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د په ټولنې یو جک پوری چارواکی توماس نیکلسن ویلي دا ټولنه به افغانستان سره ولاړوي او له دې هواده د ځواکونو لوبتل وروسته به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې پر طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. په ورته مهال د کمانډو ځواکونو د عملیاتو قومندان هبت الله علیزی ویل دښمن باید سوله وکړي کنه و به زبل شي.
مزموږ جنگ د سولې د پردې او دوی کسوله غوړي لار ورته خلاصه ده، کني موږ د هیڅ دشمن سره رحم نکو.
دا سرګندونی داسې مال کې چې په دې ورستیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. طالبانو تازه دغه سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو تیرونه بیا ویلي چې جګړه د دوی لخوا نه ده پراخ شوې، بلکې د افغان دولتي ځواکونو عملیات دوی جګړې ته اړ کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ل ازادي رادیو ما زیګرنی خبری مجله اوري د عامه روغتیا وزارت په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس لکبل په هیواد کې د 150 کسانو د مړینې او ل 1.5 د زیاتو کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا د 13 شپږ میاشتو تر ټولو لوړ شمیر دی. افغانان د هند او نورو هیوادونو روان وضعیت ته په پام سره په روغتونونو کې د اکسیجن کموالی اندېښمن کړي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوسمهال د اړتیا تر اندازې 2 ځلې زیات اکسیجن لري.
د کورونا وایرس په بیا ځلې خپرېدا سره نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په اکثره نورو هیوادونو کې هم د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کابل ښار اوسېدونکي وحید الله خاموش د دې اندېښنو په اړه وایي:
دا ګاندل اکسیجن هیڅ اسلام شتون نه لري. په دې شپه قانون کې چې موږ زو هرات او بل هم دغه ماجر پر برابر هیڅ توجه دغه ماجر ته حتی د تختخا پر برابر یا د کلینیک پر برابر یا د شفاخانو پر برابر یا د تداوی پر برابر اکسیجن کومو دوی ته بخښلې دی هیڅ نظر اصل نه وته کېږي.
دا مال د خبرونو دار شي چې واوري دا کرونا خبرې دا د هند کې د ثبت حالت دا کرونا کې دا شفاخانه نشته هیڅ نشته. هند ته ګورو خپل وطن ته حیران یو چې مونږ به څه کېږو، مونږ وضعیت به څنګه شي. دلته خو د غاښ در ټابلیټ نشته، دا د کرونا نه اکسیجن د کومه شي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې یوازې په 13 ساعتونو کې په افغانستان کې 1,566 کسان په دې وایرس اخته شوي او 10 کسه ترې مړه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم اکسیجن د دې وزارت لپاره جدي ستونزه ده، خو اوس مهال له کمښت سره نه دی مخ. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل لا تر اوسه په دې اړه کره شمیر نشته چې په افغانستان کې د اکسیجن څو فابریکې فعالیت لري. هغه وی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د اکسیجن څو ماشینه پیریلې دي، خو لا تر اوسه نه دي فعال شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په ټولو روغتونونو کې د اړتیا وړ اکسیجن لري. موږ د اړتیا دوه برابر اکسیجن لرو. هغه ماشینونه چې په افغان جاپان روغتون کې دي شاوخوا 200 ناروغانو ته اکسیجن تولیدوي. اوس لپاره د اکسیجن له کمښت سره مخ نه یو. په نږدې راتلونکي کې هغه ماشینونه چې یونیسف موږ ته اخیستي له هغې به کار واخلو. تر اوسه د اکسیجن د کمښت له وجې هیڅ ناروغ نه دی مړ شوی.
په همدې حال کې هغه واکسینونه چې له افغانستان سره مرسته شوي هغه هم د خلاصېدو په حال کې دي. د ښاغلي طاهری په خبره تر دا مهاله نږدې 1,000,000 دوزه واکسین افغانستان ته وارد شوي چې د اوس لپاره د غشمیر د خلاصېدو په حال کې دی. دی وایي کوم کسانو چې لومړی دوز واکسین کړی وي اوس یې د دوم دوز وار دی. له دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر وانګیو د 2000 دوزه واکسین د مرستې خبره کړې وه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې دغه واکسین به تر یوې ونې پورې افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس له پیله تر اوسه شاوخوا 3,000 کسان په دې وایرس اخته شوي او له 2000 زیات ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ. د کورونا څپه بیا په افغانستان کې په زیاتېدو ده او تمه ده چې خلک به هغه لارښوونې چې د صحي چارواکو لخوا کیږي په پام کې ونیسي. ورځو نورو موضوعاتو ته، د هلمند پر مرکز لښکرګاه راکټي حملو د دې ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. خلک وایي له امنیتي کمربند څخه هر ورځ پر ښار د توغندیو حملې کېږي چې ځاني او مالی زیانونه ملکی وګړو ته اوړي.
د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکي وایي د څو ورځو راهیسې پر دغه ښار له امنیتي کمربند څخه توغندۍ وشتل کېږي چې له امله یې ملکي خلکو ته ځاني او مالي زیان رسېږي. د مهاجرینو د کارتي اوسېدونکی صفت الله وایي دوې ورځې مخکې پر کور پر داسې مهال توغندۍ ولګېدل چې ماشومان یې کور کې نه وه او یوازې یې مالي زیان وراړولی.
تېره ورځ هم توغندۍ راغورځېدلې وه، زموږ په کوټې سره مښتې وه او تخریبات یې پېښ کړي وه، خو د خدای فضل و چې په دې وخت کې نه کوم یلمونه هم ماشومان څوک په دغه ځای څخه څخه لیر شوي وه. نورمې دلته مشهد یو تخریبات بشکړي وه، خو ځاني او مالي ځاني مشکلات نه وه انشاءالله.
صفت الله وایي هر ورځ پر لشکرګاه ښار 2-3 پورې دغه ډول راکټي او توغندیز بریدونه چې د ملکیانو پر ګڼ مېشتو سیمو لګېږي خلک یې له ښاره کډې کولو ته مجبور کړي.
لکه څنګه چې معلومی چې دوی ښار ته په څلور ویشت کې دوه درې یا څلور راغورځي، دا مرمۍ د په ښار کې چې دی را داخلیږي، دلته بیروبار دی، دلته نفوس ډېر دی، خامخا د داسې خلکو د زخم کېدو سبب ګرځي چې هغه معنا د پامیر کې اوسېږي، نو خلک یې دې ته مجبوره کړي دي تر څو دوی کډه وکړي.
د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار د توغندوی دا لړۍ په دغه ولایت کې د جګړو تر زیاتوالي او مرکز لشکرګاه ته د امنیتي کمربند د نږدې کېدو وروسته پیل شوی. د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي کوم کسان چې دغه توغندوی توغوي، هغوی پرته له دې چې هدف نشه کړي، توغندوی یې د ملکي خلکو پر کورونو لګیږي. د نقیب الله په نوم د لشکرګاه ښار د لومړۍ حفظې یو دکاندار ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بریدونو له امله په خلکو کې ویره خپره شوې او یو شمېر کورنۍ چې ولایت مقام او نورو دولتي تاسیسات تاسو ته نږدې اوسېدل کډې کولو ته مجبور شوي.
دا توغندۍ دې راځي د لې په ښار کې عام خلک دي، داسې نه دی چې اوس دوی ته یو ځای معلوم دی د دولت ته چې پشکې ومشلې. دا خو چې راله هم په کور کې مشلې، هم په دوکان کې مشلې، هم په ښار په هر موټر کې خلک ورسره اندېښمن دي ډېر. ولې خو داسې ادب دوی نه سي ویشتلی چې خاص هغه ځای وولي؟ که ځای ویشتلی خو بیا د خلکو اندېښنه دونه نه وه، تشویش دونه نه و. خلک خپل کورونه د دولت شاوخوا خلک ځي.
په عین وخت کې د هلمند مرستیال والی بریالۍ نظری پر لشکرګاه ښار د توغندوی د بریدونو مسؤول وسلوال طالبان بولي چې په وینا د افغان ځواکونو لخوا هغه سیمې په نشه سوي چې له کومو پر لشکرګاه ښار د توغندوی بریدونه کېدل.
تاسو خبر یاست چې دښمن سخت ماته خوړلې ده او د مخامخ جګړې توان دوی د لاس اور کړی دی او ډیر سخت تلفات هم لیدلې دي. په دې وروستیو کې اوس د خلکو ته د تشویش د پیدا کولو په مخه باندې دوی ښار ته ړندې توغندۍ را غورځولې چې ښاریان یې په تشویش کې اچول. خو لله الحمد هغه ځایونه زموږ د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لخوا څخه په نښه شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي د هوانونو او راکټي بریدونو په پیښو کې د وژل سو او ټپي سو ملکیانو دقیق ارقام نه لري، خو د دغه ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د تیرې جمعې په ورځ پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان ووژل سو او د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسان ټپي انسول. د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکي پر داسې مهال د بې هدفه توغندیو حملو ویرولي چې تر دې مخکې د دې ولایت د زیات شمېر ولسوالیو اوسېدونکو د مخامخ جګړې له امله لشکرګاه ښار ته پناه راوړې وه. د هلمند د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېر یو کال کې د دغه بې ځای سو کورونیو شمېر 40,000 ته رسیږي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د می یو دیر شمه نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کلنی ډول د 21% مړینو علت د تنباکو کارول دي. د روغتیا نړیوال سازمان دا ورځ سکل د تنباکو د پریښودو ژمنه وکړه تر شعار لاندې لمانځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خی نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څېړنې خی چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تمباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګ مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د ارقام او عادت د سټپ سروې موږ تر لاسه کړی 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې دین 14.2% نارینه او 2.6% خزینه دي او نور یې اکثره دغه چې ماشومان یې دی او کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال لامل رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تمباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دوخنیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې لارې هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تمباکو لکارولو منع کړي او لامل یې د راپیدا کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې شل کاله سیګریټ استعمال کړی وای بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د په خبره له تیرو دریو کلونو راهیسې دغه عمل ته نه ویلي، اوس یې ژوند په خوښۍ تیریږي.
شل کاله دغسې خواوشا دوهش کاله به م سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه وروسته م بیې څښلو، خو اوس چې نصار او سیګریټ دواړه مې پرېښي د الله رحم دی، انشاءالله اوس اقتصادي وضع هم ښه ده، هغه وخت اقتصادي وضع به م خراب او مزدوري به م کوله، دیړي به م کوله، نصار سیګریټ به م پرې اخیستل، نور ذهنی ټینشن راته زیات و، عصبي تکلیف زیات و، قار به راته و په روژه کښې په دغه اوس د الله فضل بالکل ښه، د معدې مشکل هم نشته، د هېڅ هم نشته، بېخي سل په سلو کښې برابر.
د کابل د معتادینو د روغتون پخوانی رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روږدېدو لومړنی پیل د تمباکو استعمال دی.
د سیګریټ استعمالول د دخانیات بنسټ، که څوک سیګریټ استعمالوي کولی شي چې چرس او نور مخدره مواد استعمال کړي، څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي، د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړ کیږي. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ، پان، قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یوه ثانیه کې یو انسان مړ کیږي. نن د مئی 1.3 له تمباکو د ګټې نه اخیستلو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان څک کال دا ورځ د پریښودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې نمانځي. دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کرونا ویروس ګواښ لا زیاتوي، باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاصې نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زه د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره. زمونږ د کریې ډېر امن ده، نه طالب ده نه بل وسله واله شته، ډېر امن امنیت ده، خو زمونږ د حکومت اپل بالکل فرمانونه نشته، نه راځي، نه کلینک صحیح ده، نه مکتبونه صحیح دي، هېڅ هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دي رسېدلې. اپل او ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي، زمونږ کشمون غر باندې اوړي اپلو، همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده، خوب پاملرنه، هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي، امن امنیت ده، هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي، یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دي راوستلي، مکتب دي راوړي، سرکونه راته جوړه کړي او دغه ډېر استونه لرو. وسلام
منظور شوی او ته پورې جوړ نه شلو، مونږ غواړو چې دغه مونږ د کلي سړک باید پوه شي، د پوښتنه باید وشي. سلام،
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ل آزادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. ایران وایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره خبرو کې د پاموړ پرمختګ شوی، خو وایي چې ځینې مهمې مسلې لا هم لاینحله پاتې دي. ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو متحد ایالات به بیرته دغه تړون ته ورستون شي. په دې راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د اپریل میاشتې رئیس د اتریش په پلازمینه ویانا کې خبرې مخته وړي ترڅو هغه لارې چارې ولټوي چې له مخې واشنگټن او تهران وکولی شي په بشپړه توګه بیرته د 2015 کال اټومي تړون ته ستانه شي. واشنگټن لګول شوي بندیزونه لري کړي او تهران هم له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده نن دوشنبه په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل په ویانا کې د خبرو هر پړاو کې د شي نهایي وي خو موږ ته بیړه په کار نه ده. خطیب زاده زیاته کړه چې په خبرو کې مو د پام وړ پرمختګ کړی خو اساسي مسلې تر اوسه لا پاتې دي چې هوارې شي. ښاغلی خطیب زاده همدارنګ وویل چې د ویانا خبرې په ټپه نه دي درېدلې. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې اټومي فعالیتونه به دروي او په بدل کې پر دې هېواد د نړیوالو بندیزونه نرمیږي. وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال خپل هېواد له دغه تړون څخه وویست او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، دغه تړون له یو مبهم برخلیک سره مخامخ شوی. تهران هم له خپل اړخه هغه ژمنې تر پښو لاندې کړې چې د خپل اټومي پروګرام په اړه یې په دغه تړون کې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په جنوري کې د ولسمشر په توګه د لوړې په مراسمو کې وویل چې لومړی تهران د دغه تړون ټول ژمنې عملي کړي نو متحده ایالات به بیرته ورسره یوځای شي. د دغه تړون له مخې د یورانیمو د غني کولو په برخه کې چې کیدای شي ورڅخه د اټوم بمپ جوړولو کې کار واخیستل شي پر ایران سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیب زاده وویل ټول بندیزونه باید لرې شي او هغه باید د ایران لخوا تایید هم شي، له هغې وروسته به دا هېواد د اټومي فعالیتونو له پرمخ بیولو په شا شي. یو لویدیز ډیپلومات چې د ویانا د خبرو په جریان کې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې یوه موافقه به چې پکې د راتلونکو اقداماتو لپاره د واشنگټن او تهران مسؤلیتونه پکې واضح شوي وي ښایي روانه اونۍ اعلان شي.
قدر منوریدونکو د دې خبري مجلې په پا پای کې هغه رباب جوړون کې در پیژنو چې وایي د خپل کورنۍ د څلرم نسل په توګه د رباب جوړونې او غغونې هنر ژوندۍ ساتلی. د استثنایی هنرمند وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شور نه خود پلورل. سره له دې چې دغه رباب جوړون کې په افغانستان کې د سولې خبرو ته هیله مند دی، خو د طالبانو د راتلو په صورت کې په افغانستان کې یو ځل بیا پر موسیقي د احتمالي محدودیتونو لګیدو ته اندېښنه لري.
د کابل خار د نن سبا په نسبتا بد امنیتی فضا کې دلته یو بل کې سروانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غږون کې لړزان د ګوتې د رباب لترونو سره لوبيږي. دا اله د دې هواد د موسیقي ل اصلي الو بلل کیږي. شپیتکلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوګ نه لري. وای د خپل کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندۍ ساتلی دی.
تر ما مخ کې درې نسل او څلورم یې زیم، درې زامن مې هم په دې برخه کې روزلې دي.
دغه کس د کابل خار د خرابات د مشهوري کوڅې په دې واړه دکان کې ډیر شکاله پر رباب جوړونې مصروف و، پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونې او غږونې د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پریښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څه وخت لپاره مې شورنه خود پلورل، وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 12 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقي کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د د پلاس جوړ شوی ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلی دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه دوه نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی، خو یو شمیر نوري بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي.
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هواد کې د رباب د تاریخي مخینی پاړه وای
کیم د آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو د ری د یو شمیر تاریخي اثرو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو د هماغه د ولسمې او تلسمې پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې دا د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه یې ټول قومونه یې په موسیقي کې غږوي.
جنوب تا به شرق او شمال شرقي ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوي. محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندي ستاندې خمن دي ځکه هغه خپل درې واړه ځامن په دې برخه کې روزلي چې دغه هنر ژوندۍ ساتي.